په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلای شئ. د خبرونه د سر راپور مدد چې د افغانستان ولسمشر د سرک سرمشیزی ته وویل افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د گاونډي هیوادونو پر ضد وکارول سي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې پاکستانی چارواکي په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لښته لږه څلور تنه وسلول وژل سوي دي. فرانسې د اوکراین د بحران له امله روسیې ته د یوې جنګي بیړۍ تسلیمول تر بلې خبرتیا پورې ځنډولی دي. تر هر څه مخکې له سید کمال شاه عارف نه د افغانستان خبرونه اوري.
د خبرونو سرچکې ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅ هیواد ته به په افغانستان کې د جګړې د پلانولو اجازه ورنه کړي. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر یو شمېر هدفونو ته د رسیدو لپاره د لندن کانفرانس د افغانستان لپاره یو ښه چانس وباله. او د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالې ټولنې څخه په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د سبانې 400 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅ هیواد ته به په افغانستان کې د جګړې د پلانولو اجازه ورنه کړي. د ازادي رادیو خبريال چې ولسمشر غنی سره کټمنډو ته په سفر تللی وایي چې شاغلی غنی کوم ځانګړی هیواد مشخص نه کړ، خو ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد په زیان نه کاریږي. ولسمشر غنی دا خبرې د جنوبی آسیا د سیمه ییزو همکارۍ د سازمان یا سارک غونډې ته وکړې. شاغلی غنی د پکتیکا ورستۍ خونړۍ پیښه په اشاره سره ویلي چې افغان حکومت د سولې ټینګښت ته ژمن دی. ولسمشر غنی په سیمه کې اقتصادي وده هم مهمه بللې او ویلي دی چې د اقتصاد پیاوړتیا ته زمینه برابره شوې، خو باید حکومتونه په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د کاسا 1000 پروژې یادونه وکړه چې له مرکزی آسیا نه برېښنا پاکستان ته راانتقالوي. له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او چین ته د ګازو انتقال هم شاغلی احمدزی د سیمې د ثبات لپاره مهمه بله. ولسمشر غنی ول هیواد باید د شی حکومتاري په برخه کې کار کوي او شفافیت به رامنځته کوي. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر یو شمېر هدفونو ته د رسیدو لپاره د لندن کانفرنس د افغانستان لپاره یو ښه چانس وباله. ریچارډ سټاک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لندن د کانفرنس په اړه د مدني ټولنې د دریز له ترلاسه کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او برېټانیا له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمنه ده.
We think there's a chance for Afghanistan to turn something of a corner in
They way much a picker kawo da yow chance de Afghanistan pa London ke da bahs war mawzu jorwe chaw kawale si ladi la ri huwa hadafuna taw nirde si kum che patiru lus kaluna ke tama ke da la khotar la sa naswal
but have not happened.
شاغلی سټیک زیاته کړې تر 2018 میلادي کال به افغانستان ته د برېټانیا ځانګړې سي بودیجه په خپل حال پاتې سي او هڅه به وسي څو افغان پوزن د ملاتړ لاري افغانستان اقتصادي پرمختګ وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالې ټولنې څخه په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د سبانې 400 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د همغږي مسؤل مارک باوډنن په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا مرستې به په افغانستان کې 3.8 میلیون اړو کسانو ته په پام کې نیول سوي دي. نوموړي همدارز ویل چې دغه مرستې په ځانګړې توګه د غذایي مسؤلیت، خوارځواکۍ سره د مبارزې، پاک اوبو، کډوالۍ او بې ځای سو لپاره پلان سوي دي. او د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وايي په ورده جولسوالۍ کې هغه ولستانه د پولیسو افسران چې یو میاشت وړاندې د طالبان لخوا نیول سوي وو 15 تنه خوشی سوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل دغه 15 تنه افغان پولیس تیر ورځ د امنیتي ځواکونو په هڅو خوشی سول. نوموړي وايي چې د پولیسو د پاتو افسرانو د خوشی کولو لپاره هم هڅې روان دي. د یو بل خبر لمخې نن په دې ولایت کې د وسلوال طالبانو یو لسکسي زډاله د سولې د پروسې سره یو ځای سو. د دې ولایت چارواکي وايي چې د کسانو تر دې وړاندې په ارګو او رایم ولسوالۍ کې د دولت په وړاندې وسلوال فعالیتونه کول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه څلور تنه وسلوال وژل شوي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي د نن ورځې په برید کې د میران شاه د جنوب په 60 کیلومتره کې د تخیلو ته نږدې یوه قلا په نښه شوې وه. د استخباراتو یو مامور ویلي له قلا څخه د ګل بهادر او حقاني شبکې وسلوالو کار اخیسته. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونه وايي له تېر جون میاشتې راهیسې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي تر اوسه یې له زرو زیات وسلوال وژلي دي. ویل کېږي چې د حقاني شبکې د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ په ځان وژونکي حمله کې چې د والیبال سیالیو ته د راټولو شوو ننداره کوونکو 50 تنه وژل لاس درلود. د هند صدر اعظم نریندر مودی په ګډون سیمیز مشران د نیپال په مرکز کټمنډو کې د جنوبی اسیا د همکاري سازمان مشرۍ غونډې ته راټول شوې دي. ټاکل شوې چې په غونډه کې د افغانستان، بنگلاديش، هند، مالدیوز، نیپال، پاکستان او سریلانکا مشران د انرژۍ د شراکت په اړه بحث وکړي. دا مشران به په ګروپي ډول بحثونه وکړي او وروسته به د غونډې په څنګ کې دوه اړخیزې خبرې هم وکړي. تمه ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندر مودی هم سره وګوري. د دې مشرانو کتنه تر اوسه په رسمي ډول نه ده اعلان شوې. د چین په شمال ختیځ کې نن سهار د ډبرو د سکرو په کان کې د اور لګیدنې له امله سړي رښتینه کارګر مړه شول. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي په دې کان کې چې دولتي کمپنۍ فوسین یې پر مخ وړي 250 تنه کارګر ټپیان شوي هم دي. اژانس وایي په کان کې د سختې زلزلې له امله اور ولګېده او مرګ ژوبله رامنځته کړه. که څه هم چې چین په کانونو کې حفاظتي معیارونه ښه کړي، خو بیا هم د دې هېواد د ډبرو د سکرو کانونه د نړۍ تر ټولو خطرناک ځایونه دي. فرانسې د اوکراین د بحران له امله روسیې ته د یوې جنګي بیړۍ تسلیمول تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل د اوکراین په ختیځ کې روان حالات لا هم اجازه نه ورکوي چې له دوو جنګي بیړیو څخه یوې روسیې ته ورکړو. ټاکل شوی وه چې دا جنګي بیړۍ د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې روسیې ته تسلیم شوی وای. د روسیې دفاع وزارت خبرداری ورکړی وای که چیرې فرانسا دا جنګي بیړۍ دوی ته ورنه کړي، ډېر تاوان به وکړي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال یوری بوریسوف د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل فرانسا باید موږ ته تاوان راکړي او کومې پیسې مو چې مخکې له مخکې ورکړي هغه هم باید بیرته مسترد کړي. څېړونکي وایي فرانسا د لویدیځو متحدانو لخوا تر فشار لاندې ده چې روسیې ته باید جنګي بیړۍ ورنه کړي. او د هانګ کانګ د شخړو ضد پولیسو د ښار له یوې برخې څخه اعتراض کوونکي فعالان لرې کړي او د محصلانو د ډیموکراسۍ پلوي غورځنګ دوه تنه مشران جاشوا وونګ او لستر شومي نیولي دي. د پولیسو او سلګونو اعتراض کوونکو تر منځ هغه مهال نښتې وشوې چې پولیسو هڅه وکړه د تېرې شپې نښتو وروسته اعتراض کوونکي له مونګ کونګ نه هیڅ څخه وباسي. اعتراض کوونکو له تېر سپتمبر میاشتې راهیسې خیمې وهلي او د بریتانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه کوي. اعتراضونه هغه مهال پورته شول چې چین د هانګ کانګ خلکو ته وړاندیز وکړ چې د 2018 کال په انتخاباتو کې د خپل مشر وټاکي، خو انتخاب محدود کړ. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com. د سارک سازمان په سرمشریزه کې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي ودې پر مسله خبري وسوې. ملګرو ملتونو له نړیوالو په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 400 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان مدني ټولنې نن د لندن کانفرنس په اړه خپل دریځ اعلان کړ. د کار نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې په زرګونو ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. په هلمند کې امنیه قومندان د محلي پولیسو د تقویې غوښتنه وکړه. نور مسایل هم څېړو. 2019 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واوري. حقیقت سره او د انصاف په لټه کې. د افغانستان ولسمشر وویل افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکارول سي. محمد اشرف غنی د سارک سازمان په 13مه غونډه کې نن دغه خبره وکړه. په دې غونډه کې زیات تمرکز په سیمه کې پر اقتصادي پیاوړتیا او د سولې پر ټینګښت و. د ازادي رادیو خبریال وایي چې د نیپال په مرکز کټمنډو کې دغه جوړه شوې غونډه پای ته رسیدلې. په غونډه کې د نړۍ نور مشرانو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر دغه راس په افغانستان کې د سولې ټینګښت خپل اساسي پلان بللی او ویلي دي چې په دې برخه کې به جدي کار کوي. اسد الله لودین د نیپال په مرکز کټمنډو کې دی. لودین صاحب، په غونډه کې د افغانستان په اړه نوري خبرې څوي؟
ډیر مننه سالي صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که هم د غونډه تر ډیره بحثونه د جنوبي اسیا د ټولو هیوادونو د وضعیت په اړه راڅرخېدل، خو ولسمشر اشرف غنی احمدزی ډیر په وضاحت سره وویل چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل کړي، او دا ډاډ هم ګاونډیو هیوادونو او د سیمې هیوادونو ته ورکړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه کاریږي. د غونډې پای ته ورسېده او څو شېبې وړاندې ولسمشر اشرف غنی احمدزی له افغان خبریالانو سره یو ناسته درلوده. که څه هم هغه ناسته د دې ورنه و چې خبریالانو ته اجازه ورنه کړل چې د هغه غږ ثبت کړي، ځکه ویل چې ځینې سپارښتنې کېږي چې باید هغه ثبت نه شي، خو فقط ویلي چې له دې معلوماتو استفاده کولی شي. ښاغلی احمدزی څو شېبې وړاندې له افغان خبریالانو سره په یوه ناسته کې وویل چې د سارک سازمان باید اوس ډیر هلی ونه لرو په دې چې دغه سازمان اوس په یو کمزوري وضعیت کې ده. دوی ویلي چې ځینې سپارښتنې مادي سازمان ته درلودې د سازمان غړو هیوادونو ته چې هغه دا سازمان پیاوړی کوای شي. ښاغلی احمدزي ویل چې د سارک په سازمان کې دا مهال د جنوبي اسیا هیوادونه غړیتوب لري چې دا هغه هیوادونه دي چې تر ډېره سوداګري د راکړه ورکړه هم پکې کمزوري ده او له اقتصاد لګانه هم دا پیاوړي هیوادونه نه دي. نو د ښاغلي احمدزي سپارښتنه دا وه چې تر څو چې د مرکزي اسیا هیوادونه یعنې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان له سارک سازمان سره یو ځای نه شي نو باید له دې سازمان نه د اقتصاد په برخه کې ډېره هڅه ونه شي. دغه راز ولسمشر اشرف غني نه په دې ناسته کې د پاکستان د اړیکو په ارتباط پوښتنه وشوه. ښاغلي احمدزي ویل چې د پاکستان او افغانستان اړیکې راتلونکي ته باید نه ډېره هیله ولرو او نه باید نا امید وشو. ښاغلي احمدزي ویل چې اوس یو هیله پیدا شوې نو باید منتظر پاتې شو او دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو رغول په لومړي ګام کې 15 کلونو ته او بیا 10 کلونو ته اړتیا لري چې دواړه هیوادونه یو له بل سره اړیکې ټینګې کړي. د ولسمشر ټینګار دا و چې افغانستان باید پاکستان ته دا وروښیي چې د افغانستان د پاکستان ګټې په افغانستان کې دي. دوی ویل چې د مرکزي آسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي او دغه راز د مرکزي آسیا نه برېښنا پاکستان او هندستان ته انتقال شي. نو دا خپله د پاکستان او هندستان ګټې په افغانستان کې معلومیږي. نو دغه هیوادونه به د افغانستان د سولې لپاره هم کار کوي. د سولې لپاره ویل چې د سولې په برخه کې هم باید په سیمه ییزه کچه یوه طرحه جوړه شي. دوی ویل چې د سولې ټینګښت یوازې د افغانستان کار نه دی بلکې باید د سولې په ټینګښت کې پاکستان او هندوستان، افغانستان او د مرکز جنوبي آسیا د ځینې نور هیوادونو استازي سره کښېني یوه جامع طرحه جوړه
کړي. افغانستان کې سوله تاسو د پاکستان یادونه وکړه. مخکې داسې په راپورونو کې راغلی و چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ دغه سیاسي رقابتونه پر دې غونډې سیوری غوړولی وي. د دغو هیوادونو مشرانو د افغانستان په باب څه ژمنې وکړې د هند او پاکستان؟
بله، د پاکستان صدراعظم نواز شریف چې په دې غونډه کې خبرې کولې تر ډېره سیمې ته ډاډ ورکړ چې پاکستان هڅه کوي چې په سیمه کې د توریزم په ضد مبارزه وکړي او دغه راز د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف وویل چې د سیمې هیوادونه باید یو د بل په وړاندې مخالفتونو لاس واخلي او د دې په ځای باید د توریزم سره مبارزه وکړي، د فقر سره مبارزه وکړي او دغه راز د بیکارۍ ستونزه هواره کړي. نواز شریف ویل چې د افغانستان پاکستان په مجموع کې د جنوبي اسیا د هیوادونو اکثره نفوذ ځوانان تشکیلوي نو باید دغه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. او دغه راز د هند صدر اعظم نریندر مودي هم ویل چې هیواد به صنعتکارانو ته زمینه برابره کړي د آسیا جنوبي اسیا د هیوادونو غړو هیوادونو ته چې صنعتکاران راشي دلته کار وکړي. دغه راز پانګونې ته به هم په خپل هیواد کې زمینه برابره کړي او هم به هندي پانګوال وهڅوي چې جنوبی آسیا د هیواد په هیوادونو کې پانګونه وکړي.
ډیر مننه اسدالله لودین و په نیپال کې چې د سارک سازمان د سرمشریزي په اړه تاسو ته معلومات درکول. دغه سرمشریزه پای ته رسیدلې په دې غونډه کې زیات تمرکز په سیمه کې پر اقتصادي پیاوړتیا او د سولې په ټینګښت و. د افغانستان ولسمشر غونډې ته ویل چې افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه 2015 میلادي کال ته په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 400 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي مسؤل نن دغه مرستې د افغانستان لپاره مهمې وبللې. قاسم سولمل او نور تفصيل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي مسؤل وای راتلونکي میلادي کال له نړیوالو څخه په افغانستان کې د 3.8 میلیونه اړو کسانو لپاره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده. مارک باوډن د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د دغه شمېر کسانو لپاره د غوښتل سویو مرستو اندازه څه باندې 400 میلیونه ډالر ده. شاغلی باوډن د دې مرستو د اندازې او دا چې په کومو برخو کې به ولګول سي داسې ویل.
I'm here today as the humanitarian coordinator to share with you the most pressing needs in Africa.
زه نن دلته د بشری مرستو د همغږي کوونکي په صفت راغلم څو ستاسو سره په افغانستان کې د مهمو اړتیاو په اړه معلومات شریک کړم او درتلونکي کال لپاره دغه اړتیاو د رفع کولو په خاطر د 315 میلیون ډالر غوښتنه وکړم. په ځنګړي توګه د روغتیاي خدماتو بې ځای شویو درسنه شوی کډوالو او له طبيبي کو سره د مبارزې په برخه کې.
مارک باوجن که څه هم ویل چې په نړۍ کې د عراق او سوریه په شان ستونزې عمله د نړیوال ټولنې بودیجه کم سوي ده، خو تمه څرګنده کړې چې نړۍ افغانستان هیر نکړي. نو موړی وای د محل شاوخوا 2.2 میلیون افغانان خوراکي مسونیت نه لري، 1.2 میلیون ماشومان له خورځوکۍ سره مخامخ دي، شاوخوا 1.4 سره کسان د نامنوي عمله بې ځای سوي، 2.5 کسان له طبي پیښو څخه زیانمن سوي او 1.5 پاکستانی کورنۍ افغانستان ته پناه راوړې ده. خود په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر وړاندې عمده خند نام نه یاد کړي. مارک باوډن دغه راز ویل چې روان میلادي کال د خیریه مؤسسو شپږ د شخړې د نامنوي له امله وژل سوی دي او په افغانستان کې پر شکیلو کسانو غږ وکړ چې د بشري مرستو د رسونکو خوندیتوب ته پام وکړي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د نړیوالې پراختیا ادارې مسؤل کریس آستن هم ورلمخې له دغه هیواد سره د خپلو دوامدارو مرستو ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې اړو کسانو ته باید ژر تر ژره مرستې ورسول سي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس ویل چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو څخه دی چې د والی ټولنې بشری مرستو ته سخت اړتیا لري. عبدالله د بشری مرستو پر رسول کې د حکومت له لورې د حساب ورکونې او شفافیت ډاډ ورکړ.
امروز مردم افغانستان به صورت کل محتاج همکاری های بین المللی در بخش
نن د افغانستان خلق په مجموعي توګه د نړیوال ټولنې بشری مرستو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د شفافیت د تضمینولو او حساب ورکونې لپاره د افغانستان د چمتووالي ډاډ ورکوم. په عین وخت کې ټینګار کوم چې ټولې خیریه موسسې دي هم د بشري مرستو په برخه کې شفافیت او حساب ورکونه ثابت کړي.
خود خودم در رابطه با حسابدهی و شفافیت در کار ثابت بسازم.
شغل عبدالله د بشري فعالینو د امنیت خوندي کول د حکومت مسؤلیت وباله او پر وسلوالو مخالفینو هم شغ وکړ چې زیانمن شوي افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو خنډ ونه ګرځي. د یادونې دي چې ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال کې هم له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان لپاره د 406 میلیونه ډالر غوښتنه کړې وه چې د مسؤلینو په خبره 80% د مرستې ترلاسه او عملي سوي دي. د وروستي معلوماتو له مخې په افغانستان کې د محل شاوخوا 1 میلیون کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د کارپوهانو په باور وروستیو نامنیو او طبي پیښو په کتو ممکن په دغه هیواد کې د اړو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو وي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو له نړیوالو په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 400 میلیونه ډالرو غوښتنه وکړه. بل خو د افغانستان مدني ټولنې نن د لندن کانفرنس په اړه خپل دریځ اعلان کړ. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې په یوه کانفرنس کې ویل افغان دولت او نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې پر خپلو دوه اړخیزو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړي. اخوا د بریتانیا سفیر د لندن کانفرنس د هغو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره مهم وبلل چې افغانان یې له لسو کلونو راهیسې تمه کوي. سفی ولاستانیک په دې اړه رپورټ لري.
د مدني ټولنې غړیو د افغانستان د تیرو دیارلس کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د لندن په راتلونکي کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې په یو ځل بیا مرستو ټینګار وکړ. د دې ټولنې غړیو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او برټانیې د حکومتونو استازیو ته خپل دریځ وسپاره او ټینګار یې وکړ چې د لندن په کانفرنس کې دواړه لوري باید شفافیت، تعهد، د قانون واکمني او پراختیا ته ژمن پاتې شي. د دې ټولنې غړي فرشتې کریمی د لندن د کانفرنس په اړه د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې دریز داسې بیان کړ:
موږ نن د نړیوالې ټولنې او د افغانستان دولت څخه غواړو چې لندن کانفرنس کې په خپلو دوه اړخیزو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړي. په دې لاره کې د مدني ټولنې یو تصدیق چمتو کړی چې دا ټوکنې رانغاړي. ډیموکراتیک اصلاحات، پاکوالی، د قانون واکمنۍ او بشري حقونه، د دولت او ولایت د بودیجې تدبیر او د سیمه ییز حکومتوالۍ اقتصادي وده، دوامدار مشارکت او د مرستو اغېزمنتوب او د مدني ټولنې ونډه.
د مدني ټولنې استازیو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپلې مرستې د ځواب ورکوونکي شفاف، قانون ته متعهد او پرمختګ غوښتونکي افغان دولت پورې مشروطې وبولي. دې ټولنې پر افغان دولت ټینګار وکړ چې د لندن کانفرنس ته په پوره چمتووالي سره ورشي. د لندن په کانفرنس کې چې د دسمبر په 4 به جوړ شي، تر ډیره له افغانستان سره د نړیواله ټولنې مرستې اعلانېږي او افغان دولت هم خپل راتلونکي پروګرامونه بیانوي. لبلې خو د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر چې د مدني ټولنو دریځ ورته وسپارل شو، هیله مندي وښودله چې نړیواله ټولنه به یو ځل بیا د لندن په کانفرنس کې د افغانستان د پراختیا لپاره خپل مرسته اعلان کړي. حضرت مرزا خیلوال د دې غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل دغه مرستو د تجدید په بدل کې به افغان حکومت هم د شویو مرستو د لګښتونو او نورو پروګرامونو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
ما سالانه بیشتر از 4 میلیارد ډالر
هر کال د انکشافي کارونو لپاره د ټوکیو د کانفرنس ته تعهد په اساس 4 میلیارد ډالر مرسته کیږي. موږ د همدغه مرستو تجدید غواړو او په دې برخه کې به ان شاء الله کومه ستونزه نه وي موجوده.
ښاغلی زخیلوال وویل دته په پام چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه وزي د مرستو اندازه به د تیرو مرستو په څیر نه وي، خو هڅه به وشي چې په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د پانګونې او د تولیداتو د پراختیا لپاره لارې هم ولټول شي. د برټانیې سفیر سر ریچارډ سټیک هم چې د برټانیې د حکومت په استازیتوب د افغانستان د مدني ټولنو دریز ورته وسپارل شو، د لندن کانفرنس د افغان دولت لپاره یو فرصت وباله. ښاغلی سټیک د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسنیو ستونزو ته په کتو به نړیواله ټولنه څنګه له افغانستان سره مرستو ته متعهده پاتې شي داسې وویل:
زموږ پراختیایي بودیجه به تر 2018 کال پورې په اوسني رقم پاتوي. موږ به راتلونکی کال په مجموعي توګه تر 600 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې په افغانستان کې مصرف کړو. موږ فکر کوو دا یو چانس دی چې افغانستان په لندن کې د بحث وړ موضوع جوړوي، څو وکولای سو له دې لارې هغو هدفونو ته ورنږدې سو کوم چې په تیرو لسو کلونو کې تمه کېدله خو ترلاسه نه سول.
ښاغلی سټیک زیاته کړه نړیواله ټولنه په خاصه توګه برېټانیا به د افغان پوځیانو په ملاتړ افغانستان ته د لار هواره کړي چې اقتصادي پرمختګ وکړي او په خپلو پښو ودرېږي. د لندن کانفرنس چې افغانستان یې د بحث وړ موضوع ده، د ټوکیو د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې پکې راټولې شي. کارپوهان وایي د لندن د کانفرنس په څیر په نړیوالو غونډو کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي، باید مرستې په مستقیمه توګه له افغان دولت سره وشي او ورباندې کلک نظارت ترسره شي څو د اقتصادي پرمختګ او خودکفایي هدفونه ترلاسه شي. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
ILO یا د کار نړیواله اداره په خپل یو نوې سروې کې وایي چې په افغانستان کې په زرګونو ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې یو شمیر د خښتو په بټوي کې کار کوي. د دې ادارې مشر نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت له چارواکو سره په یو غونډه کې وویل هغه ماشومان چې د خښتو په بټوي کې کار کوي له جسمي او رواني ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
په افغانستان کې د ماشومان شاقه کارونو ځینې نړیواله ادارې هم اندېښمنې کړې دي. ILO یا د کار د نړیوال ادارې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې پر شاقه کارونو بخت ماشومان او پتیره هغوی چې د خښتو په بټیو کې کار کوي له جسمي او رواني ستونزو سره مخ دي. د دې ادارې مشر هیروي بوغجي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دوی په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د هغو شاوخوا 400 ماشومانو وضعیت ارزولی چې د خښتو په بټیو کې کار کوي. دا اندېښنه وښوده چې که د دې ماشومانو د ژوند ښه کېدو ته تدابیر ونهنیول شي له تعلیم، مسلک او ډاډمنې روغتیا څخه به بې برخې شي. د پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تاکید وکړ چې د دې ماشومانو راتلونکي بسیا ژوند ته دي عملي پروګرامونه جوړ کړي.
د دې ستونزې کمولو ته باید د ځوانانو او ماشومانو په نامه یوه اداره وګمارل سي. موږ د کار او ټولنیزو چارو، پوهنې او د روغتیا پر وزارتونو تاکید کوو چې په ګډه سره د دې ستونزې کمولو ته عملي او واقع بینانه هڅې وکړي.
د وویل اوسمهال د کابل د دې سبس په ولسوالۍ کې د خښتو شاوخوا 800 او د ننګرهار ولایت په سره رود کې د خښتو 120 بټۍ شته چې ماشومان پکې بټیو ته اوبه راوړي، خټه جوړوي او د خښتو درانه قالبونه پورته کوي. د کار د نړیوالې ادارې مسؤل دا هم وویل چې دوی له دې ماشومانو سره د خبرو اترو له لارې موندلې چې ځینې ماشومان په دې کار کې ټپیان شوي هم دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین چې په دې ناسته کې حاضر وو د یادې ادارې راپور یې وستای او ویل چې له شاقه کارونو څخه د ماشومانو د خلاصون په مقصد له 100 کلونو راهیسې یو لړ پروګرامونه پلي کړي خو کافي نه دي. دوی وویل په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی مرستو ته اړتیا احساسیږي. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همرا وویل
د هیواد د نافذو قوانینو او د کار د نړیوالو کنوانسیونونو سره سم پر ماشومانو ټول شاقه کارونه منع اعلان سوي. موږ له ټولو ملي او نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د دې ستونزې کمولو ته په ګډه سره کار وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دا وزارت دا هم وی دم گړی پټول هیواد کې د ماشومانو د ملاتړ 200 مرکزونه شته چې للارې لسلګونو بیوزلو او بی سرپرست ماشومانو سره مرستې کیږي. خدا چې بیکاری نن سبا په یوې لوی ستونزې اوښتې، د بیوزلو کورنیو ماشومان مجبوریږي چې له تعلیمه لرې او په شاقه کارونو بخت شي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې کمولو ته هم په خپله مالي امکانات برابر کړي او هم د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي.
د هلمند امنیه قمندان د محلي پولیسو د تقوی غوښتنه وکړه. په عین حال کې محلي پولیس وایي د دوی ماشونه کم دي او غټې وسلې نه لري. الیاس تی او نور تفصیل.
د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت غوښتنه کوي چې په هلمند کې میشتو محلي پولیسو ته پراخه تشکیل، وسایل او مهمات ورکول سي. همت وایي محلي پولیس د ملي اردو او ملي پولیسو سره اوږه په اوږه دنده ترسره کوي، خو وسایل او امتیازات یې له هغوی کم دي.
د کماندو د اردوی د ملي او زموږ د خاص قطعات وظیفه هم د اوس دوی اجرا کوي. درون تلفات په دننه کې دښمن ته محلي پولیسو وارد کړي. به توجه ورته وسي په مهماتو، په ښه اسلحه، د اکمال او تجهیز سي. د دې ترڅنګ د یاشي مشکلې بعد حل سي.
ویل کېږي په هلمند کې شاوخوا 900 محلي پولیسو دنده ترسره کوي. د محلي پولیسو ځینې سرچینې وایي له کومې ورځې چې یو محلي پولیسو کې دنده اخیستې ده، له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي او هغه امتیازات چې له عادي ژوند پر مهال ورسېدل اوس نه ترلاسه کوي. د محلي پولیسو کمانډان وایي سره له دې چې تشکیل یې کم دی، خو په خپل چوکاټ کې دوی د ملي او دوی هم د محلي پولیسو پوستې ساتي. په دې ځکه یو بل محلي پولیس شکایت کوي چې د کمانډان له خوا یې په ناحقه غیر رسوي دي او معاش او یاشي هم پرې درېدلې ده.
پوسټه مډیر دی کمانډان صاحب دوه د مالی پول ملي پول صدا ساتم دوه پوسټه زموږ د ځان دی دوه وشت پنځه وشت نه پر درم بالا نه لرم یو
دې مې شه غیر حاضر کړلم بل ته
وځه زه سوي یو
وس خپل وځپیته ولا
بس بس سره تاسو
د هلمند پاک سره ولسوالۍ کې د محلي پولیسو تشکیل لمن سوي دی چې د چارواکو په خبرو پر امنیت هم مثبت تاثیر کړی دی. د محلي پولیسو ځینې کمانډانان وایي کچيري د دوی سره د وسلو او نورو اضافي امتیازات مرسته ونسي، ډیر به دند پریږدي چې د کترونکو په باور دا به د هغو وسلوالو نور هم مورال کوي کې چې اوس سیمه کې د محلي پولیسو د موجودیت له امله کلیتا نسیتللې.
سیمه ایزو ارګانونو او د کلو پراختیا وزارت د ځوانانو د روزنې لپاره یو پروګرام پیل کړی. ځوانان دغه پروګرام ګټور ګڼي. یوسف خان زدران اور باندې رپورت لري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبره کوي چې تر ډیره به ځوانان تر پوښښ لاندې راولي. دا اداره وایي د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت سره په ګډه او د ځوانانو د نورو اړوند ادارو په همکارۍ دا نوی پیل شوی پروګرام په لومړي سر کې د لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو ځوانان تر پوښښ لاندې راولي او وروسته به د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه ادارې د لکه یو تخنیکی چارو مرستیال فرید مموزی د سه شنبه پورس په کابل کې رسنوی ته وویل د دې پروګرام لمخې بازوانان سپورت مشورې ورکول او په حکومت کې ګډون ته وهڅول شي.
اساسا هغه مشکل چې بنک پولایت کې تشخیص کو هغه د ځوانانو بیکاری، د ځوانانو نه مسؤلیت، د ځوانانو د سپورت نه لري پاتې کېدل او ظرفیت په سپورت کې ډیر زیات موجود دی. په دغه شپږ ولایتونو کې ډیر ځوانان لرو. کوشش مو دا لري چې ځوانان د نشه یي توکو د استعمال نه لري وساتو، د سازمان یافته جرایمونه لري وساتو، د مخالفینو د لیکو درګرزیدونه لري وساتو.
ښاغلی مموزای وایي دا پروګرام په یادو شو شپږو ولایتونو کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو اس ای ډی لخوا د شاوخوا 3 میلیون ډالر په مرسته ملکیږي او تر یو لکو ډیر زر ځوانان به تر پوښښ لاندې راولي. په ورته وخت کې د دې پروګرام د ملکی دو بل اداره د کلیو او پراختیا وزارت چارواکي وایي د پلی په نامه د دې پروګرام لمخې به ځوانانو ته سپورتي میدانونه جوړ او د دوی نورو عمده غوښتنو ته به پام وشي. ځوانان د دې ترڅنګ چې د دې پروګرام پیلیدو ته خوشاله دي وایي دا پروګرام هغه وخت ګټور تمامیدای شي چې چارې تر ډیره د خپل ځوانانو لخوا سنبال شي. د خوست ولایت څخه دې پروګرام ته راغلي ځوان رفیع الله زیار ازادي رادیو ته وویل کدا سه پروژې خیملی شي نو ځوانان تر ډیره لښته ستونزو خلاصيږي.
پرختي پروژې کدا ځوانانو په وجود کې د دوی شوراګانو په وجود کې پلی شي او ځوانان ته د موقع ورکړي شي چې د یغنه نظارت وکړي. مثلا ځوانان خپل ځان باندې باور پیدا کوي. کله چې ځوان په ځان باندې باور پیدا کوي نو بیا کولای شي چې خپل برخلیک خپل باندې وټاکي. نو موږ له دوی نه غوښتنه اساسي غوښتنه مو دا ده چې ځوانان ته پروګرامونه چمتو کړي چې دوی خپل ځان باندې باور پیدا کړي شي او خپل راتلونکي خپل باندې وټاکي شي.
دا په داس حال کې دا چې له دې وړاندې تل داسې راپورونه خپره شوي چې د حکومت لخوا ځوانانو ته خاصه پاملرنه نه کیږي او له همدې امله ډیر ځوانان نه هیلي کیږي چې په مخدره موادو روږدي او یا د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په ورته وخت کې داسې انتقادونه هم شته چې په خارجي مرستو ولاړې ډېرې پروژې د لنډ مهال لپاره وي او اغیز هم تر کمې مودې پاتې کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زبیح الله عصمت زوی له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکلي، په نیپال کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د ترانزیت ستونزه پکښې مطرح سي. چپاند له کندهاره ولسمشر اشرف غني باید د پاکستان په وړاندې کلک دریځ ونیسي. پرویز صافی له کونړه، نیپال ته د ولسمشر اشرف غني سفر به زیات ګټور وي، په کار ده له هند سره د اړیکو د لا ښه کولو هڅه وکړي. حسام الدین کټوازی له پکتیکا، په پکتیکا کې د وروستۍ پیښې په بدل کې دي د حقانی شبکې ټول هغه بندیان اعدام سي چې له دولت سره دي. او فضل رحمان رسواند لیکلي، افغان حکومت باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي، طالبان باید له قید و شرط پرته د سولې خبرو ته کښینی.
او سم له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو سرخطو ناوړی.
ولسمشر اشرف غني د جنوبي اسيا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یا سارک غونډې ته ویلي چې هیڅ وخت به په افغانستان کې د جګړې د پلانولو اجازه ورنه کړي. په افغانستان کې د برتانیې سفیر یو شمیر هدفونو ته د رسیدو لپاره د لندن کنفرانس د افغانستان لپاره یو ښه چانس وباله. د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالې ټولنې څخه په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د تباندې 300 میلیونه ډالرو غوښتنه وکړه. د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وايي په وردوج ولسوالۍ کې هغه اولس تنه پولیس افسران چې یوه میاشت وړاندې د طالبانو لخوا نیول سوي وو 15 تنه یې آزاد سوه. پاکستاني چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 4 تنه وسلوال وژل سوي دي. د هنګ کنګ د بلوازت پولیسو د شار لوی برخې څخه اعتراض کوونکي فعالان لري کړی او د ماسلانو د دیموکراسي په لور غورځنګ دوه تنه مشرانې نیولې دي. او د چین په شمال ختیځ کې نن سهار د ډبرو سکرو په یو کان کې د اور لګیدنې له امله څلور وشتنه کارګر مړه شول.
محترم اردوونکو، په مخړی اقتصادي خبرونو ته، افغان ولسمشر اشرف غني وايي افغانستان کولای شي د جنوبي او مرکزی اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګری کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی احمد تیر ورځ نیپال په مرکز کټمنډو کې د سوداګری په اړه یو ګردی میز کې ویل چې د سیمې ثبات لپاره باید د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا حکومتونه د سوداګرو په وړاندې خندونه لري کړی. ښاغلی غني ویل چې د محل د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګری موادو انتقالول له ستونزو سره مخامخ دي او ډیر پزند او ډیرو پانو په ډکولو سره د یو هیواد سوداګری زیتوګي بلته انتقالېږي. ښاغلی غني ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د اقتصادي ودې ترڅنګ د سولې او امنیت ټینګښت ته هم پام وکړي. ولسمشر غني د سیشنبې په ورځ د سارک په 13 سرمشریزه کې د ګډون په هدف د نیپال مرکز کټمنډو ته ورسید. پاکستان د افغانستان د سوداګری وزارت ته د وی بوک یوزر د استعمالولو اجازه ورکړه. د سوداګری وزارت مرستیال مزمل شنواری د ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې د وی بوک یوزر په کارول سره د افغان سوداګرو کار اسانه او مالونه به ډیر مده په پاکستان کې نه پاتې کیږي. د شغلی شنواری په خبره تر دې ورسته به هر افغان سوداګر خپل یوزر او آی ډی ولري چې د دې یوزر په کارول سره به هر سوداګر د اضافي فیسونو او نور مشکلاتو څخه خلاص وي او خپل مال به د همدی یوزر لري کنټرول وي. لومړی ځل تکړه چې د وی بوک یوزر په کارول سره به د افغانستان سوداګری د پاکستان سره قانوني شي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بي د پاکستاني اوړو یو منی بوجي 1350 افغاني، یو درې منی بوجي ورجي 2200 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 900 افغاني، 14 لیتر غوړي 1150 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 80 افغاني، یو لیتر پېټرول 850 او یو لیتر ډیزل بیا په 1500 افغاني پلورل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثر سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني او 15 پله، یو یورو 2 افغاني او 15 پله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني او 30 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني او 15 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 20 پله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
د حقیقت سره او د انصاف په لټه کې پروګرامونو تر اوریدو مخکې د زبیح الله شفق پراپور کې اوري چې په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو په تازه برید کې شپږ تنه مشکوک وسلول وژل سوي او درې تنه نور ټپيان دي.
د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ افغان پولې ته نږدې د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله د تداخلو په کنسر نومي ځای کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسله ولوژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. نه تایید شوي راپورونه وایي چې په وژل شوو کې دوه تنه بهرني وسلوال هم شامل دي، خو د هویت په باب یې لاکره معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بې پیلوټ الوتکو په سیمه کې پر هغه کورو موټر توغندي ویشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې مشکوک وسلوال جنګیالي پکې اوسېده. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې له برید وروسته تر ډېره پورې د بې پیلوټ الوتکو ټیټ پروازونه هم روان وو. پر شمالي وزیرستان دا برید تر هغې یو ورځ وروسته شوی چې دغو الوتکو پر پاک افغان پوله پر یو کور برید کړی و چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې د پاکستاني وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله روغ وتی و. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخامخ مخالفت سره سره په داسې حال کې پر وزیرستانونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو یو ځل بیا زور اخیستی چې پاکستاني ځواکونو پکې د جون د 15 نیټې راهیسې پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادا کوي. خو د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې څارونکي بیا د بې پیلوټ الوتکو د وروستیو بریدونو په اړه وایي چې په شمالي وزیرستان کې اوس هم د ترورستانو مرکزونه او شبکه فعاله ده، ځکه نو پرې دا بریدونه کېږي. د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
نو دا هغه نتورک زیات مرکزونه یا قیادت شمالی وزیرستان کی طبی طور موجود ہے، اگرچہ عملی طور ټول پاکستان کی دی دا هغه د وجنا زما خلل چې د امریکای پالیسی دا ده چې دغلتا دغه نتورک تسناس زیان ورسی دی شي، نو اغل ته په افغانستان کې به نیټو ته اسانی او د افغانستان دولت ته اسانی پیدا شي او دلته به د پاکستان دولت ته اسانی پیدا شي.
که څه هم اسلام آباد دا حمله پر خپل خوره تیری غنی، خو متحده ایالات کې د تروریزم ضد جګړې او برخه او د سخت دریزو د زپولو تر ټولو غوره وسیله غنی. دا یادونه ورده چې له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوي دي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د حقیقت څه دی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروگرام کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت زموږ میلمه دی. د دوی سره به ځانګړي خبرې ولرو. ښاغلی سعادت، ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی.
په خیر اوسئ. تاسو ستاسو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم.
سعادت محترم، له کومې نه چې تاسو او ستاسو همکارانو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې کار پیل کړی، ستاسو خپل کار او د همکارانو کار مو څومره قانع کوونکی دی ستاسو په نظر؟
موږ چې کار پایل کړ، د څادر نم پایل کړ، هغه افغاني اصطلاح ده، دغه ادارې له سره وجود نه درلوده، یعنی ادرس نه معلوم په ټول افغانستان کې، نه په مرکز نه په ولایتو کې. بودیجه مو نه درلوده، سټاف مو نه درلوده، د ادارې د وجې لپاره مو پلان نه درلوده، یو حقوقي منظم چوکاټ چې موږ کولای شوای چې شکایتونه او اعتراضونه تر رسیدګي وکړو دا سره نه وو. په خپله د پخوانۍ تجربه د کمیسیون نو دا موږ ته انتقال شوی نه وه، یعنی په هر مسله کې موږ د مشکل سره مخامخ وو. دا د مشکل تعریف په خپله دا ده، یعنی پرون نه چې کار ته پرېښودې، پرون کار دې ونه کړ، نن دې په میز پاتې شو، دا مشکل دی. یعنی موږ د مشکلاتو سره مخامخ شو. او بل مشکل چې په علاوه شو هغه دا ده چې په همدغسې یو حالت کې موږ ته د کاندیدانو لیست راورسېده چې د هغه باید نهایي کړی وی، هم د ولسمشریز او هم د ولایتي شوراګانو. زما په نظر باندې نظر د ادارې د نوي والي ته موږ ډېر موافق وو. مثلا په افغانستان کې مو په اول ځل باندې د علني غونډو بنسټ کې ښودو، نه تنه په افغانستان کې، په دې منطقې کې دا یو سخت کار و، یو بمثاله کار. بله مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې البته موږ هم انتخابات د ډېرو عواملو له مخې چې هغه باندې کېدی سړی بحث وکړي، د برنامه ولو هڅه او شاو برنامه شل ډیر زیات تلاش وکړ چې موږ هم په دې کې ورخکیل کې ورګټ کې اتهامونه هم په دې باره کې ډیر زیات دوی کوشش وکړ چې موږ وارد کې. اما دغه شیبه چې موږ تاسو ناست یو، نه تاسو په دې پیږي، ټول اوریدونکو په دې پیږي چې شکایت په کمیسیون باندې هیڅ یو مشخص دلیل څه دسه ویلې خلکو سره شریک کړي یا هغه ثابت کړي دا نشته. نو د دې لمخې زه فکر کوم چې موږ ښه روان یو، ښه په مختلف یو. اما دا په هیڅ وجه په دې معنی نه ده چې موږ د افغانستان د انتخاباتي قضایا او د حل لپاره یو فوق العاده فرمول یا قاعده یو. موږ هم کوشش کوو چې په نیمګړتیا لرو هغه مکملي کوو په مخلاص.
سمره مطمئن یاست چې کوم شکایتونه مو چې سیړلې یا کومې قضیې مو چې سیړلې هغه به واقعا په غو کې بی طرفي خوندې پاتې شي وي؟
زما برداشت په خپل دا دی چې منگ چې کومه فیصله تر اوسه پوری کړی فیصله مخکله ویب سایت کې خبرې کړې دي او بل اجرا ډېر درسنه په مخ کې مدني ټولنه احزاب په مخ کې شوې دي منافع مطرح نه وي چې سړی به طرفه پاتې نشي په هیڅ شي کې مخبل زیان په هیڅ شي کې مخبل خیر نه لیده مګر دا رچ عدالت مو تامین کړای وای نو مو په کاندیدانو کې د سیو چاته تمایل لرلای دی چې دا په موجودیت کې مخبل خیر کتلې وې دي لمخې فکر کوم چې منګه به طرفه پاتې یو بل خبره دا چې اساس زمنګ دی هرې فیصله چې وی ګوري هغه مدارک دي کته په دنیا کې منګه وری کارډوس ټینګه یعنی په نورې دنیا کې دومره نو شي من لاس زره شکایتونه الله سکړي په دا دوه پړاو انتخاباتو جمع ولایتي شورا کې دومره شکایت ته رسیدګي ظرفیت په کمیسیون کې او هغه هم په دې توګه فیصله کول چې او څوک یو شاکی مشخصه تر اوسه پورې د سې شکایت نه دی وړاندې کړی چې ما شکایت وکړ اسناد مې وړاندې کړ خو دلته فیصله ونه شوه دا نه دي شوي تاسو هم د دې مثال نه لري یو څوک نه لري زه فکر کوم بلې و مونږ په دې برخه کې ډېر ښه
د جمهوري ریاست انتخابات وشول نتایج اعلان شو خو کوم نتایج چې روس رسنۍ ترلاسه کړل او کمیسیون واقعا هغه اعلان کړل هغه نتایج ته په پام سره کار ونه شو د دولت جوړښت او د حکومت جوړښت بل ډول ستاسو په نظر دغه کار د دوړ کمیسیونونو په خاصه توګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې روسي نتیجه د دوی په لاس کې و څومره دغه قانوني موقف او حیثیت ته ضرر رسولای دی
په دې کې څو مسلې دي اول دا چې ځینې تلاشونه یا هڅې چې د سکیږي ته د دغه نظام د رامنځته کېدو دلیل انتخابات نه وي یا سیاسي جوړجاړی یا بل شي اول دا تاسو د فکر وکړئ چې کې انتخابات نه وي انتخابات د یوې شیبې لپاره فکر وکړئ چې نه دي شوی عبد الله او ډاکټر غنی څوک دي څه کار دي په دیش ملنه انسانانو کې دوه کسان دي کله چې دا دوه کسان یې مز په سر باندې د کېناستلو د خبرو کولو حق پیدا کوي اساس انتخابات سمه ده بل مسله دلته دا ده چې دوی خپل منځو کې توافق وکړ د شکایت او خپلواک کمیسیون سیاسي تعامل ته هیڅ نه دي کتلې تاسو هم د دې شاید پاتې شوی یاستئ موږ چې کوم وخت کې خپل فیصله وکړه هغه د سیاسي تعامل نه مخکې و بلې و د انتخاباتو کمیسیون په اعلان کې مشکل وو او له بده مرغه هغه استقلالیت یا هغه صلابت چې باید کمیسیون خپل ساتلی وای هغه یې ونه ساته اما نتیجه د انتخاباتو په اساس به ځکه ولسمشر رامنځته شو ولسمشر وروسته د تحلیف د مراسمونه د اجرایي رئیس فرمان لاسلیک او هغه ټول میډیا کې شاهد وو او زه اوس هم وایم چې هغه د اساسي قانون خلاف عمل دی منګ د اجرایي بس په نامه څه په اساسي قانون کې نه لرم
همدا چې د قانون د خلاف کارو شو همدا غزما پوښتنه ده چې دغه کار ستاسو قانوني موقف څومره اغیزمن کړ
که چیرته له دې نه وروسته د افغانستان نظام د افغانستان رئیس جمهور راجیک سی یو میلیون انسانان وژنې دي د مسولیت بیا موږ نه لرو یعنی کله چې ولسمشر هر اقدام کوي دا موږ پورې اړه نه لري کله چې کاندیدان راځي هغه د قانون په چوکاټ کې مکلف دي قوانین رعایت کړي چې له بعد مرغه د قانون د سرغړونې ډېره هڅه وشوه موږ خصوصا د شکایتو کمیسیون په خپل موقف باندې ټول شاهدان دي جدي ودرېدلو د هیڅ فشار د هیڅ ډول سیاسي تعامل پروا مو نه کړله کمیسیون په دې کې بلې وو د انتخاباتو یو څه کمزوري لزانه وخوځله په هغه مسله کې اما لا د دین وروسته ولسمشر کوم کار کوي یا وزیران پر راتلونکي کوم کار کوي د دې مسؤلیت قطعا موږ نه لرو
د انتخاباتو په دوره کې او له هغې نه وروسته چې نتایج اعلان شول ځینو کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خاصه توګه تاسو تورن کړی یعنی چې هغوی ویل چې تاسو ترې نابډې یا رشوت غوښتلی دي او ویلي دي چې دغه په ځواب کې به تاسو کامیاب وو که څنګه داسې ځینې شیان راووتل په ټولنیزو شبکو کې او خپله کاندیدانو هم دغه چغې ویلې چې له موږ نه یې رشوت غوښته د دې په بدل کې چې موږ تاسو کامیابه کړو څه سپیناوی لرئ په دې اړه باندې
زه ضرورت نه لرم ځان سپین کړم ځان هغه وخت کې سړی سپینوي چې کله ګناهګاري د قانون د حکم له مخې د شریعت د حکم له مخې برات د زمې اصلي حالت دی یعنی بې ګناهی اصلي حالت دی نه اتهام کله چې دلیل راوارد شي بیا سړی ځان سپینوي تر اوسه پورې او ستاسې میډیا ستاسې تاسې به مطمئن دوی نه اسناد غوښتي دوی تاسې ته هېڅ شی نه دي درکړي او نه یې درشي درکولی دي دې لپاره چې داسې کومه مسله نشته کوم کسان چې دا چغې وهي هغوی د موږ د فیصلې په حقانیت تر هر چا ډېر پوهېږي یعنې تر تا هم ډېر پوهېږي د افغانستان په د هر وګړي نه ډېر پوهېږي ځکه هغوی په دې پوهېږي چې موږ څه رقم فیصله کړې ده او څومره عدالت مو تعمین کړی. له بده مرغه 2009 کال انتخاباتو کې چې موږ کومه مسله وشوه کاندید نتیجه ونه منله، د هغه نه وروسته 2010 کال کې حتی کمیسیون مجبوره سو نه غړي تبدیل کړه. په اوسنیو انتخاباتو کې د افغانستان رئیس جمهور جکسو قدرت عملا تقسیم کړ، یعنی بایلون کې ته یې عملا یو د اساسي قانون نه وراخوا یو بست ورکړه د اجرایي پوزیشن په نامه. اوس هر سړی فکر کوي که زه لانجه وکړم یو څه لاسته راوړم. په همدغه معترضینو کې دوه سناتوران او دوی څو سناتوران دي، خو یو دوه وایي کې ملګري ورته ویلي چې تاسې رایه نه لرئ، دا چغې چې وهئ موږ در باندې پوهېږو. هغوی یو یې ویلي چې زه غواړم والي شم فشار راوړم، دا بل یې ویلي چې زه غواړم انتصابي سناتور شم په نظام فشار راوړم چې ما ته د انتصابي سناتور موقف راکړي. هغه کلتور چې په افغانستان کې رامنځته شو، یعنی بایلون کې چغو ته هو ویل شو، د دې قیمت به موږ ډېر کلونه وروسته هم ور، یعنی دا په یاد ولري چې راتلونکي انتخاب پارلماني انتخاباتو نتیجه کې به هم همدغسې لانجې کېږي، په راتلونکي بیا ریاست جمهوري کې به هم دا خبرې موږ به څو پړاوونو کې د دې قیمت ورکوو. دلیل یې دا دی چې هغه څه چې انتخاباتو قانون حکم کړی کاندیدان بیرته په هغه باندې مشخصا نه دي درېدلي. او تاسې په یاد دي مخکې له دې نه معترضینو هم ډېر زیات اعتراض کوو، خیمې تر 15 میاشتې ولاړې وې. دوی زمونږ د اجراتو شاهدانو کوم اجراات چې وشول ټول د دوی په مخ کې وشول، د دوی لاسلیکونه دي په ډېر شفاف ډول وشو. او زه ادعا کولی شم چې دومره انتخابات تیر شوي تر ټولو ښه فیصله او عادلانه فیصله همدا وه چې دا صادره شوه.
دا چې نتایج اعلان شول او ستاسو خبره غزینو معترضو په غزینو کسانو چې اوس اعتراض کوي او معترضین دي، هغوی تر هماغه شپه چې نتایج اعلانېږي هغوی ځان کامیاب حسابوو، له هغه وروسته چې نتایج اعلان شو بل څه و. خو دې ته هم په پام سره په ځینو ولایتونو کې د ځینو زورواکو یا زامن یا خپله زورواکان یا شتمن د ولایتي شوراګانو د رئیسانو په توګه هغه کسان چې هلته اول کامیاب شوي دي بیا بالاخره ریاست ته ځان کاندید کړی، تاسو څومره مطمئن یاستئ چې بالاخره دغسې کسان به نه وي هلته؟ حال دا چې ځینې کسان شته هم په ځینو ولایتونو کې.
یو مسله دا ده چې دوی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا ته نه څه اعلانېده، دا د پاغه شپه وتلی دي. دا پوښتنه له دوی نه موږ کوي چې تاسې څنګه خبر وئ له دې نه، یعنی حال دا چې د موږ کمیسیون له دې نه نه خبر، نور کاندان په افغانستان کې دی نه دي خبر، یو دوه کسان له دې نه خبر دي، درې کسان. تاسې له دوی نه پوښتنه وکړئ چې تاسې په د انتخاباتو په کمیسیون کې دومره نفوذ درلوده چې تاسې د دې نه خبرېدلی چې تر دغومره بجو پورې وي بیا وایستل شوئ؟ کله چې دوی دغومره نفوذ د انتخاباتو په کمیسیون کې لري، آیا د دوی رایه واقعي ده؟ او که دا ده چې دا چا راوستي، دا پخپله زموږ د فیصلې هغه عادلانه والی ښي، عادلانه توب یې ښي چې موږ عادلانه فیصله کړې. او پاتې شوه د بډایو د شتمنو او د زورواکانو خبره. بلې، یو دلیل د مخالفت چې په پارلمان کې موږ سره وشو دا اوس کېږي. دلیل یې دا دی چې څلوېښت کسان شاوخوا چې وتي دي زموږ د فیصلې په هغه کې، البته 400 کسانو کې، چې ټول موږ نه دي راوستي. د انتخاباتو کمیسیون پرېکړه کړې وه، او زه دا هم وایم چې موږ فیصله 100% کې عادلانه نه وه. یعنی که موږ فرصت درلودلی سم هم کتلی، ممکن ډېر خلک نور هم وتي وای چې اوس پاتې دي. او بل دوه انتخاباتو یو ځای ترسره کېدل هغه دغه عیبونه لري. خبره دلته دا وه چې اوس مثلا په کابل کې د سنا مرستیال وزي په ځای یو معلم لاره پیدا کړي زمنګ د فیصلې، دا یو ښه اقدام. دا د فیصلې هغه شفافیت ښي، یو بې وزله یو معلم راځي. یا په یو بل ولایت کې یو سړی چې ځان ته یو قصر جوړوي په $6 میلیونه یوازې ځان ته یو کور جوړوي، هغه وزي نسبتا په ځای وادي سړی راځي.
خو په همغه ولایت کې داسې یو څوک دی چې پلار یا زورواکی دی، شتمن دی، رئیس د ولایتي شورا کې.
بله،
څومره مطمئن یاست چې هغه به د خلکو په رایه راغلی نه په خپلو پیسو؟
زه تاسو ته خبره کوم، زه باور لرم چې هغه سړی به هم تقلب کړی او ځینې نورو به هم. من تلاش خپل وکړه تر یو ځای رایه باطل شي او ویل چې دواړو انتخاباتو کې د هغه پلار هم د ولسي جرګې غړی دی، هغه رایه هم لري په خلکو کې. دا هم یو واقعیت دی چې خلک حمایت کوي تر یو اندازې. له بده مرغه اوس خو داسې یو حالت دی چې بل چاته به خاینی، خپل قوم ته به هغه قهرمانی. دا مشکلات موږ لرو، او په ولایاتو کې په نورو ځایونو کې دا ستونزه شته. له بده مرغه د خلکو د رایه ورکوونکو هم په دې باره کې مشکل شته. تنه هلته نشته، نورو ولایتو ته هم چې لاړ شي دا مسله شته. بیا زه تاسو ته وایم چې د موږ د فیصلې په اساس باندې دا اوس شاوخوا 40 کسان چې بدل شوي دي، تاسو دا اوس د اتهاماتو د چیغو هغه حد وینئ. که موږ هغه چې موږ ونه شو کولی په ټول افغانستان کې دا تفتیش ډېر زیات عام کړو او یا بیا شمېرنه که مو کړی وای تر دې ډېرو، اوس به تاسو وضعیت څه رقم لید؟ یعنی له بده مرغه په افغانستان کې یو مشکل دا دی چې تاسو بیا دا هم ولیدل چې کله موږ همدغه مره تغییر ورکړه، حتی د رئیس جمهور د دفتر نه دا مسله په غیر قانوني ډول یو چیرې لاړه، دغه مافیایي کړۍ دغه مره نفوذ درلود. سمه ده، نو موږ چې تر کومې اندازې پورې کار کړی، فیصله هم کړې، تر ډېره ځای پورې هغه سوال چې تاسو ویل دا حل شوی، زورور وته یې په ځای کمزوری راغلی، بډای شتمن سړی وته یې په ځای نسبتا غریب بېوزله سړی راغلی، دا زموږ د فیصلې بیا هغه عادلانه توب ښیي. مګر داسې دا څېرې ډېرې پاتې دي، بلې دا اوس ځینې کسان چې پاتې د وکیل تره وته یو زموږ د فیصلې پاسه تر ټولو چغې هغې وهلې، د وکیل ورېندار وته وه په ولایتي شورا کې هغې تر ټولو ډېر چغې وهلې، د وکیل ورور وته یو هغه تر ټولو ډېرې چغې وهلې، د وکیل زوی د موږ د فیصلې په اساس وته هغه ډېرې زیاتې چغې وهلې. موږ یې په هر شي باندې متهمولو، موږ عادي خلک د موږ د فیصلې په اساس نه دي وتي، وخت له مایک دی وخت له ژورنالیست دی وګرځېږه چې څه رقم خلک وتي، څه رقم خلک یې په ځای راغلي. بنام فیصله چې تر کومه ځای شوې عادلانه فیصله ده، اما بلې و که موږ نور هم په دې مسله کې فرصت درلودلی، ځکه انتقاد دا و چې ولایتي شورا ډېره وځنډېدله او چې هم ځنډېدله، هغه عوامل هم معلوم که موږ ډېر وخت درلودلی کته نه د ولایتي شورا انتخابات وای، دغه تغییرات به نور هم ژور.
یعنی ځینې کسان چې پاتې څه فکر کوي، دا به د سیاسي فشارونو له امله چې په تاسو راغلي یا په کمیسیون باندې راغلي وي، وارد شوي، تحمیل شوي، هغه پاتې دي که څنګه؟
دا کسان چې کمیسیون اعلان کړه، موږ ځینو ځایونو کې شکایتونو په اساس پلټنې وکړې، موږ د شکایتونو په اساس پلټنې وکړې، تر هغه اندازه پورې زموږ فیصله عادلانه وه. ما خپل فشار ته تر اوسه ونه دي ویلي، زه د فشار په نامه
یعنی په تاسو فشار وارد شوی او تحمیل شوی
خبره وکړم. کله چې دغسې پروسو ته راځي، بلې و شته یو څوک د چا واسطه کیږي، کله چې یو سړی په هغه سطحه وي چې تاسې عکس العملونه ولیدل، عکس العملونه چې په هغه اندازه و، یعنې مخکې د هغه نه واسطې او د هرې طریقې نه د خپل ځان رسول ولایتي شورا پورې، دا هم موږ باندې. اما یو څه شی چې و، زه په خپله طبیعت مې دا نه دی، زه د فشار په نامه څه نه پېژنم، هو مې ورته نه دي ویلي، خپل کار کوو. بلې و دا و، مګم موږ د خپل قانوني فیصله کړې په دې باره کې، دا چې په کمیسیون باندې فشار و یا نه و، یا څه خبره و، په دغه زه نه پوهېږم، معلومات هم نه لرم.
په راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره څه چمتووالی لرئ؟ څه فکر کوئ چې همدغه لانجې و ناندرې به بیا هم دوام وکړي په نورو انتخاباتو کې؟ که څنګه
کومه قاعده چې د 2000 کال را په دې خوا تطبیق شو، چې هلته نه کسان بدل شول، او خصوصا دغه انتخابات چې بایلونکی نه درلوده په یو شکل باندې، یعنی ګټونکی رئیس جمهور شو، بایلونکی اجرایي رئیس شو، موږ به راتلونکي ممکن د لسیزو لپاره د انتخاباتو هغه کلتور رامنځته کولی ونه شو چې بایلونکی ګټونکي ته زنګ ووهي، ټلیفون وکړي، چې مبارک دې شه.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په دومره وخت کې چې تاسو کار کړی، هم د جمهوري ریاست انتخابات او هم د ولایتي شوراګانو، څومره شکایتونه به مو څېړلې وي او څومره ستاسو په نظر عادلانه دي؟
د نړیوال ریکارډ ټینګونکي یو، 10,000 شکایتونه هم څېړلي تر اوسه پورې، جمع اعتراضونه. ما تاسو ته وویل چې تر اوسه پورې هېڅ داسې دلیل چا نه دی وړاندې کړی، اچای دا هم نه ده کړی چې موږ شکایت کړی ورسېدګي ورته نه ده شوې، داسې خبره نه ده شوې. په دې لحاظ موږ وایو چې موږ عادلانه پرېکړه.
بله، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالستار سادات کور ودان ژوندي اوسئ، چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې زموږ مېلمه وایي.
مننه.
انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ ګلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه هغه کس ته ځانګړې شوې چې وایي درې کاله کېږي د یوې حقوقي ستونزې لپاره د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په اوزو کې سرګردانه ګرځي. ابراهیم شهاب په استرالیا کې اوسیږي، خو څو ځلې د یوې حقوقي ستونزې د اوارۍ لپاره کابل ته راغلی دی. موږ د ښاغلي شهاب ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس پاسوال عبدالحکیم نجرابي سره طرحه کړه. په سر کې به دغه ستونزه د ښاغلي نجرابي په حضور کې د ابراهیم شهاب له خولې واوري. مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ او مشکل مو وایئ.
زما نوم ابراهیم شهاب دی. زما یو مشکل تقریبا درې کاله مخکې نه جریان لري چې زما یو خور و خپل کور یې خرڅ کړ او بیا یو څه پیسې د دوکانونو تخلیې لپاره صرف ته کېښودل شو. بیا وروسته صرافان فکر وکړ چې دا خلک په خارج کې ژوند کوي او دا پیسې موږ ته پاتې کېږي، هیله و بانه و که خلاصه در موضوع به حساب در خیانت دمانت لوی سلامالی که عریضه و که آلت تحقیق لاندیونی ورشو خود صراف صراف اگه دو صراف ماظر شد و پیسی ورکومه خلاصه شرطه که خوده چه امشیره می باید حاضر شی مرتالش در خودتا وکیل داری و وکالا چشته وایی دو ولی والا اقا مشتری وایی چه خپله ووسی وقا خب مولد څو ما دوستم اصرار وکړ چې خیلی پیغوره
دا پیسې څومره وې اندازه
یو لک ډالر او اته زره راکلو شته زره پاتې
خبرم لاندې وکړ چې نجابي سه وخت
دا پیسې په سیمه ګرځه خلاص لاس تهدید موضوع شو بیا په ځاغه ما د موضوع عریضه کومندانی ته کومندانی او
ځاغه کس دا وزي او چې تاسو یې تهدید
نه 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 دا شخصي دغه خلکو بیا البته لاړو ما به ما عریضه وکړ دغه جریان د تهدید کومندانی ته کومندانی ولیک چې اوزي اول ته چون د دوړه کسان یوې دکاندار ته پندې اوزي اول کې منډي کې او بل را شوزه که صرافت او زی اول یو جال بله که یا ول کورور راغ بس شما غرغ نور ورک شو ارزم ولا نیست بهادر چی کنیم دیگه آدم نیست
کوم کالو ده
ده 91 کال ده بالاخره پدې جران کې چې دوی ورته چې دوی مریض راغی او د اصرار لري امکان لري چې د موضوع نه پیږي نو اوس کوم شی چې موږ اخته ما حل کو اون نه بلاری بر ما ارتباط نداره برسه به حوزه 4 بره محل واقع اونجاست پدې رقم ځان ترک کله چې صاحب حوزه 4 تلار نو بس حوزه 4 ددنه په استلام ماهرتر و په دې کارو کې هغه تقریبا شپږ میاشتې دا مسئله روزنده و نو قانونا خود څلوري ساعته کې پولیس مکلف دی چې موضوع سرمالی ته راجع کړي نو بیا وزارت داخلی ته عریضه وکړه وزارت داخلی ته عریضه وکړه تحصیل ونه کړي د وزارت داخلی عریضه دی که د کوم سپین کاغذ دی بالاخره زه مجبور شوم لاړ شم وزارت داخلی ته دا کار ته عریضه نه کوم دا کار زه مخامخ چې یو څوک راته یا ماته قناعت راکړي یا مجبور شي چې ماته جواب راکړي څه کوي کوم چا وایي که رئیس صاحب نظامي ما ته
د وزارت داخلی د کورنۍ چارو د
وزارت نو ما په دې څه په معلومات درلو دا چې ولې زریشته متوجه شوم چې وخت چې ساران ولی نظامی لري خب اصلا زیاتر دی پورې ارتباط لري بیا د تصادفي لارما واقعا نو د سلنده وایم چې ما که قابل د قبول نه دی چې په دستگاه دولت کې دغه یو د سو سره موږ ولرو چې بس موږ تکلیف نه لري خو واقعا د سره متدین مخلص قاطع او وطن دوست چې زریشته
ده ساران ولی نظامی د وزارت داخلي
هغه صادق صادق نو بیا هغه قاطع ولی کې راځه هغه د موضوع تحقیق هلته چلار سرانو صاحب نظامی وای ټول د برخه کوم تلیفون او که حوزه ته امر جنایت چې دا څه کوي دا کار ولې ساتلې دا څنګه کوي هم ته خپل نمبر تلیفون مولې کې د امر جنایت مولې کې څه هم سره شته ما ته ولې زه کدی ولې هغه د په خدای سپلې کار دی خلاصو کوم لګ نو بیا دغه نمبر تلیفون ته ماته تلیفون وکړه هلته شنبه او چهارشنبه وو هغه تم تماس نه غوښتل شنبه ته موږ لګو شنبه مو تماس نه غوښتل هغه تیار شوې لګو زم پوښ مې څلور مې اوځي زه پوښ مې چې خاطر امر زمو زه راوړم نو د خودو دي کار پلیک خو زات مداخله نه لرم خو خلاصو بیا روس سلامات لرم چې ورور د وسم څه شه ده مو په کوم ضرورت شته سوال لري چې لري وای نه نه د خودو کار دی شه زه لارم شپږ مېشتې با تراغلم چې زاینه نه دی خوریدلای اوس پیګه ما چې متهم درک نه دی یوازې ورخه لیګلای دی
بالکل اوس بای تاسو جواب به نجابی سیب وای او ګور چې نجابی سیب څه وای نجابی سیب تاسو دغه ورور مشکل واوریدو کنه تاسو دوی په اړه څه وای دوی د فکر کوم د خارج نه راغلی استرالیا نه راغلی دلته سرګردانه دي دوی د ویزه وخت هم پوره شوه دی ادارو کې کورنۍ چارو وزارت کې دوی سرګردانه دي تاسو مشکل واوریدو د دې مشکل په اړه تاسو څه وای
د دوست په خدمت کې د کورنۍ چارو وزارت د تفتیش او د پلتن لوی ریاست د دې په خدمت کې ده ان شاء الله هغه اوځي چې اوځي اول او اوځي څلورم اوځي دا نوم اخیست موږ د دې نه پوښتنه کوو چې ولې پولیس د دې کار نه سلنګوري کړی ده او هغه ته ان شاء الله مجازات کیږي او د دې چې کوم مشکل ده موږ د مشکل ته ان شاء الله رسیدګي کوو او هغه مسولین چې د سره مرسته نه وکړي هغه ته د عدلیه او قضایي ارګانونو ته موږ معرفي کوو
په کوم ساعت څه خدمت ته ورسېږم
فقط یک شنبه ورس زه د دې په خدمت کې یا
شنبه که امکان لري بهتر ده
خاطر راځي انشاءالله دا کار به حتما زما وظیفه ده موږ د سره مرسته کوو تاسو مطمئنه ده
هو دوی د شنبه ورځې څو بجې تاسو ته درشي
یوه لس بجې زما په آفیس کې راځي انشاءالله
دفتر ته
وزارت کې په دننه کې زما آفیس ده چې مشکل لري د موضوع ټول په یو عریضه کې ولي کې متراوړي ان شاء الله موږ قانون سره سم هغه کسانو چې دې سره مرسته نه کوي چلن کوو
نجابی سب زین نور کسانم پدغه امنیتی اوزو که ده بعد اخیستو یا رشوت نپدی تیتو ساتو که دوی شکایت لری وای دغه دوی مسائل بیا لوار ساتو ترسه یا څنګه دوی مایوس دی دغه مسئله څنګه د تاسو د تاییدوي؟
نه من خود دینه هیله لرو هموطنانو ته چې داسې مسائل هغوی مشکل پیدا کیږي عاجل و فوری د تفتیش په ادارې نه مرسته کوي ما ته تلیفون کې وایي یا زما په آفیس کې برازي انشاءالله
رئیس محترم تاسو نه ډیر زیات مننه چې لطف مو کوي چې اقلا دغه خبر مو ته تسلیت دی. ډیر تشکر صاحب، خدای به
نه انشاءالله زه د تاسو په خدمت کې یم. د رادیو ما سره څو ځل چې داسې هموطنان شکایت کړی دی ما سره تماس اخیستی دی، مونږ به اصلی وخت اجراات کړو.
کور ودان نجابي صاحب، ډیره مهرباني، ورځ هم په خیر ژوندی اوسئ. همکارین هم ډیره مننه.
د تا نه مننه کوم چې داسې مسائل پیدا کیږي ما سره شریک کوي. دا زما په وظیفه ده. انشاءالله مونږ څه چې زما په وس کې وي حتما د همشهري محترم همشهري سره مرسته کوو.
کور ودان، ورځ هم په خیر، مهرباني، خدای پامان.
ډیره مننه، السلام علیکم.
او دا هم یو اوریدونکی چې وایي ستونزه یې د انصاف په لټه کې د پروګرام له لارې اواره شوې ده.
زما نوم علي شاه منظورزی د خود شرکت مرکز نه خبرې کوم. ما یو مشکل درلودو د اسنادو په اعتبار باندې چې په ما کې 8 کاله کېږي د لومړي امر مې اخیستی و. بیا ما د انصاف په لټه کې هغې ته تلیفون وکړ د جناب عبدالجبار نعیمي صاحب سره. د انصاف په لټه کې سټوډیو نه تلیفون ورته وشو، هغې خبرې وکړې. بیا زه جناب هغه نعیمي صاحب وغوښتم خپل دفتر ته. هغه دفتر کې کوم مشکل چې ما وغوښتل اسناد